السلام علیکم تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې دی دا یو سات خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د پاکستانی ملا فضل الرحمن روسي سرګندونه وغندرې او پاکستانی علماو ته د روانو حالاتو په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د امریکا او واشنگټن اړیکې تر بل هر وخت په تر ټولو ټیټه سطحه کې دي سپین ماڼۍ وایي د مونټینګرو په پارلمان انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده خو په سر کې له رحمت افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن روسي څرګندونې وغندلې او پاکستانی عالمانو ته د مناقشې بلنه ورکړه د غور ولایت چارواکي وایي ملا سعدیا د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د هدایت په اساس له زندانه خوشې شوی او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دې وځندوي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې وغندلې او پاکستانی عالمانو ته د دینی مناقشې بلنه ورکړه د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی نن په یو خبري غونډه کې د جمعیت علماي پاکستان د مشر د څرګندونې له دښمنۍ ډکه وبللې او د پاکستان د استخباراتو فرمایشاتو وبلل
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کوم شریف فیصله غواړي نو د پاکستان واقعي او له خدای ویریدونکو علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمی دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي
د جمعیت علمای پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن څو ورځې وړاندې ویلي وو تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي هغه هیواد کې سوله نشي راتلای د غور ولایت چارواکي وایي ملا سعدیار د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هدایت په اساس له زندانه خوشې شوی نوموړی له دې وړاندې د غور د چارواکو لخوا له دشتلې سره د غړیتوب او د بشري ضد جرمونو په تور تورن شوی وو د غور والی غلام ناصر خازن ازادي راډیو ته وویل چې ملا سعدیار له درملنې او تحقیق وروسته آزاد شوی ملا سعدیار د فیروزکو په شمال کې د داعش له مهمو غړیو څخه ګڼل کېده او همدارنګه نوموړی تورن و چې په غور کې د رخشانی په نوم د یوې جلۍ د سنګسارولو حکم ورکړی و شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ملا سعدیار په داسې حال کې چې نوموړی ناروغ و ځان یې امنیتي ځواکونو ته سپارلی خو اوس ملا سعدیار آزاد شوی د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ویلي دي چې ملا سعدیار د یو مصلحت په اساس خوشې شوی تر اوسه د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دې وځنډوي د دغه شورا مرستیال امان الله جهانیار نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ښاغلي مرتضوي تورن کړ چې له ژورنالیستانو او رسنیو سره توپیری چلند کوي
دا له لوري د ژورنالیستانو سپکاوی بل هغه مورید دی چې ژورنالیستان یې په غوسه کړی دی د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د جمهوري ریاست له مقام څخه غواړي چې د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دی وځندوي
جمهوري ریاست په دې اړه له تفسیر کولو څخه ډډه وکړه روانونی د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د تلویزیون په یو مرکه کې په یو بحث کې ځینې ژورنالیستانو ته د کچالو پلورونکي خطاب کړی و چې د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو غوسه راپارولې ده د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د امریکا واشنگټن اړیکې تر هر بل وخت په تر ټولو ټیټه کچه کې دي ټرمپ دا خبرې پرون تر هغه وروسته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل په سپینې ماڼۍ کې وکړې ولسمشر ټرمپ پرون د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په خبرې غونډه کې وویل چې له روسیې لوري سره د ټیلرسن پرونی خبرې شاید تر هغه چې مخکې توقع کېده شوې وي
I also want to acknowledge the great work being done.
زغوارم چې زموږ د بارنی چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو غیزمنو هڅو یادونه وکړم چې د ناټو تړون د پیاوړتیا لپاره یې کړی او همدارس د امریکا او د هغې د متحدانو د امنیتي ګټو د څرګندولو لپاره روسیې ته د هغه د سفر ستاینه کوم او فوق العاده کار یې کړی دی هغه هیله څرګنده کړه چې له پوتین سره اړیکې به ښې کړي او زیاته یې کړه چې راتلونکي وخت ته به ګوري. ټرمپ وویل د نړۍ د دوو سترو قدرتونو اتحاد به فوق العاده خبره وي، خو اوس مهال شایي واقعیت بل ډول دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر پاول راین چې جمهوري غوښتونکی دی، راتلونکي اونۍ د کانګرس یو پلاوی په مشرۍ اروپا ته ځي او د ناټو تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د کانګرس غړي به په دې سفر کې بریتانیا، ناروې، پولینډ او استونیا ته ولاړ سي او د هغو هیوادونو له پوځي او سیاسي مشرانو سره به پر هغو امنیتي ګواښونو خبرې وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده. د پاول راین دفتر پرون وویل چې دا پلاوی به له اروپایي مشرانو سره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم وغږیږي. پاول راین چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس تر ټولو قدرتمن غړی او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مدهیدانو دی، اروپا ته په سفر کې د استازو مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې له مشر مک تورنبری د کانګرس د څلورو جمهوري غوښتونکو او دوو دیموکراتانو سره ملګری دی. پاول راین به د روانې چهارشنبې په ورځ په بریتانیا کې د پالیسي جوړونکو په یو څیړنیز مرکز پالیسي اکسچینج کې وینا وکړي. د روسیې حکومت تیاری نیسي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ له 12 د دې میاشتې 13 ته وځنډوي او د کریمیا د اشغال د کلیزې ورځې ته یې برابر کړي. د روسیې د جمهوري ریاست ټاکنې به چې د ولادیمیر پوتین د بیا انتخاب اټکل پکې کېږي د اپریل په 13 د مارچ په 13 چې روسیا له اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې جلا کول منځي ترسره شي. د روسیې پارلمان د استازو مجلس پرون د دې بدلون مسوده تصویب کړه او اټکل کېږي چې په مشرانو جرګه کې به په اسانۍ پاس شي. د دې مسودې جوړونکو ویلي چې د مارچ 12 به عادي ورځ وي او د مارچ 13 به د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د څارونکو په باور کرملین غواړي چې د جمهوریت ریاست ټاکنې د مارچ 13 ترسره شي، ځکه دوی فکر کوي چې ولادیمیر پوتین به زیاتې رایې وګټي. دا هغه ورځ ده چې مسکو له اوکراین د کریمیا د الحاق کلیزه لمانځي او ولسمشر پوتین په دې ورځ د کریمیا د الحاق تړون لاسلیک کړی دی. اوکراین د امریکا متحدو ایالاتو او زیاتو نورو هیوادونو د اقدام رد کړی او له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني بللی دی. سپینې ماڼۍ د مونتینګرو په پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په مونتینګرو کې چې د ناټو تړون د غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، تیر کال په اکتوبر کې پارلماني ټاکنې وسوې. هم د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل د مونتینګرو په ټاکنو کې د روسیې له لاسوهنو چې د ټاکنو پر ورځ پر حکومت د حملې پلان رپورټونه هم پکې شاملېږي اندېښنه لري. مسکو په هر ډول پلان او دسیسه کې د لاسترلودو رپورټونه رد کړي او په مونتینګرو کې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې دا ادعاوې ناسمې دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پرون وویل چې په ناټو کې د مونتینګرو غړیتوب به ثابته کړي چې هیڅ دریم هیواد ته د پرېکړې د ویټو کولو حق نه لري. او د بوسنیایي سربانو پولیسو د کرویشیایي متخید جنرال انتی ګوتوینا د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې پر مهال د ملکي خلکو پر ضد په جنګي جنایت تورن کړی دی. د پخوانی جنرال له 1992 تر 1995 میلادي کاله د بوسنیا هرزګوینیا د جګړې پر مهال د خلکو په وژلو او بشري ضد جنایتونو تورن شوی دی.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د روان خبرونې په ترڅ کې اوري چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو یو مهمه غونډه جوړیږي. په دې اړه هم اوري چې د ملي امنیت شوراوي هیڅ یو ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه تهدید کړي.
د افغانستان امنیتي د فیسبوک نورو داعش د تروریستي ډلې او د القاعدې ملک نړیوالې تروریستي ډلې په کلکه ځپلي.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستانی ملا فضل الرحمن روسي څرګندونې وغندولې او پاکستانی عالمانو ته د روانو حالاتو په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه.
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کوم شرعي فیصله غواړي، نو د پاکستان واقعي علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي.
د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د روزګان کې د 4.5 ملیون افغانۍ په لګښت 500 خوځو ته کورنۍ باغچه جوړیږي.
هر کورنۍ ته به 140 ګرامه د بینجان رومي تخم، 140 ګرامه بادرنګ تخم، 140 ګرامه د بینډۍ تخم.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. مسکو سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، هند، منځنۍ آسیا د څو هیوادونو او روسیې استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. روسیې یو وار بیا هیله ښودلې ده چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه دا درېیمه داسې غونډه ده چې پکې د سیمې څو هیوادونه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د دې غونډو په لومړۍ هغې کې یوازې چین، پاکستان او روسیې برخه لرله چې افغانستان له دې کبله چې په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې اعتراض وکړ. په دویمه غونډه کې بیا د افغانستان سربیره ایران او هندوستان ته هم بلنه ورکړل شوه، خو د امریکا متحده ایالاتونو ته لا هم بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د مسکو په درېیمه غونډه کې چې د جمعې په ورځ جوړیږي، پر یادو هیوادونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ته هم دا ځل بلنه ورکړل شوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی، خو روسي چارواکو پرله پسې هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په مسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا هیله وښوده چې امریکا به په دې غونډه کې برخه واخلي. لاوروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل افغانستان هم یوه مهمه مسله ده. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو چوکاټونو کې کار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي. د اعترتاز خبري اژانس د لاوروف له خولې زیاتوي په دې اړه موږ د جمعې په ورځ یوه بله هڅه کوو او په مسکو کې مو د افغانستان په شمول په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو غونډه رابللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا متحده ایالاتونو ته مو هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هیله لرو چې دوی به هم په غونډه کې په یو ډول برخه واخلي. د مسکو په دې غونډه کې د امریکا ګډون څومره مهم او موثر دی؟ د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د مسکو غونډه اصلا د روسیې هغه هڅه ده چې په یو ډول ځان د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړو کې شاملول غواړي. نوموړي ویل امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې او د مسکو په غونډه کې ګډون د دې غونډې موثریت زیاتولی شي. خو ښاغلی خادم وایي پر دې سربیره هم د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې د داسې غونډو له جوړولو مسکو څه غواړي او نیت یې څه دی.
کومه چې د امریکا نشتون په خپل ذات کې دغه څه قضایا دي خرابولی شي او یا هم بې تاثیر کولی شي، مګر هغه تخنیکي خبره دا ده چې په خپل ذات کې د مسکو کانفرانس دې شي. آیا رښتیا هم د کانفرانس هغه اساسي موخه دا ده چې د افغانستان صلح او ثبات راوستل شي او کنه دا چې د خلکو په سترګو چاوه واچول شي؟ د انسان لپاره دا مهمه ده چې یو څو نفر راولي او په مسکو کې د ډوډۍ وخوري او بحثونه وکړي، چکرونه وکړي او د خپل کورونو ته لاړ شي. کله رښتیا هم د افغانستان قضیه او د افغانستان صلح او د جګړې پای ته رسیدل د روسانو لپاره اهمیت لري. ولې د روسانو لپاره د افغانستان جګړې پای اهمیت لري؟ دا اساسي مسله ده.
دا یادونه وړ ده چې د هندوستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس وروسته چې په دسمبر میاشت کې جوړ شوی وو، دا د افغانستان په اړه تر ټولو لوی نړیواله غونډه ګڼل کیږي. په غونډه کې د چین، هندوستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي عمومي رئیس اشرف حیدری په دې غونډه کې د افغانستان استازي توپ کوي.
پراپور کې مو اوریدل چې مسکو سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ روسیا له دا ډول غونډو څه غواړي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې اجمل اند په یوې مرکه کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه انتظار خادم څخه کړې دي.
ښاغلی خادم، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او څومره موثره بولئ؟
د افغانستان قضیه نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو حکومت لپاره مهمه ده، بلکې د سیمې د هېوادونو هغه لوی قوتونه چې یو له بل سره په سیالۍ باندې اخیستي دي، هغې لپاره مهمه ده. زموږ لپاره یې اهمیت دا دی چې د دغه څو هېوادونو چې د افغانستان په اړه باندې بحث کوي، د دوی تر منځ د تفاهم ایجاد د افغانستان د ثبات، مطالعې، سولې او امنیت دغه چانس زیاتوي. په داسې حال کې چې غلطۍ شبهات شوي دي، د عقیده لرم چې هېڅ شی په خپل ذات کې بد نه وي، هېڅ شی په خپل ذات کې ښه نه وي. دا انسانان چې په خپل هنر، ظرافت او ځیرکتیا باندې بد مسایل حتی پر خپل خو باندې تمامي، نو د افغان د مسکو دغه غونډه چې سبا به جوړېږي، د افغانستان مسله به پکې یو مهراسي مسله وي.
خغل خادم افغانستان په دې غونډه کې بیا هم په ټیټه کچه ګډون کوي. په نسبي توګه په ټیټه کچه په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه یوه غونډه ده، د سیمې د بېلابېلو هېوادونو استازي پکې راټولېږي. د افغانستان دغه ګډون څه ډول ارزوي؟ آیا افغانستان ته په همدې کچه په دې غونډه کې ګډون ښه و او که نه، تر دې باید په لوړه کچه او لږ په پراخ حضور سره په دې غونډه کې برخه اخیستې؟
د ډیپلوماسۍ معیار اوس دا دی چې یوې طوی خلک باید یو بل سره وګوریو، د معلوماتو او نظر او معاملاتو تبادله باید وشي. دا عقیده لرم چې له یو خوا د افغانستان د مسلې حساسیتو په دې وخت کې د ډیپلوماتیکو عرفونو پر اساس باندې باید افغانستان حکومت د امریکا د خوشحالۍ په خاطر نه، بلکې د خپل ځان د خوشحالۍ د خپل ثبات د تضمین لپاره داسې یو ژبور سړی، داسې له هنره ډک سړی، داسې باصلاحیته سړی چې هلته مسایل بحث کړی دی، د نورو هېوادونو د استازو سره ستړي بستګي شوی وو، دغه مسلې داسې حل لاندې کړی دی چې د نړۍ خلکو ته دا ښودلی دی چې که احیانا د افغانستان مسله داسې په رښتینې ډول باندې نه معامله کوي، دلته د ثبات لپاره کار نه کوي، نو دغه لمبې استازو پوه ته رسېږي. دته افغانستان هغه څه ورته ورته دي چې اوسل څه بلیږي، مګر څه ډول په نورو هېوادونو کې کوي دا د سټي سړي سړی نه شي کولی او په ټول لحاظ باندې نه شي کولی. یو دا دی چې د هغوی هنر د دې دلیل چې هلته مسایل په سم ډول باندې هغو ته سیم شي، دویم دا دی چې جانب مقابل د دسرې سړي ته ګوري او په هماغه اندازه باندې د دې خبرې ارزښت معامله کوي، او درېیم اساسي مسله دا ده چې کوم ژمنې چې د افغانستان د حکومت له طرفه کېږي یا کوم هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت باید وکړي، دغه سړی یا دغه چارواکي چې افغانستان په استازیتوب وي هغه صلاحیت ولري او هلته دا مسله بیا هم ګونګه پاتې کېږي.
ښاغلی خادم، د مسکو دا غونډې هم یو ډول غونډې دي. په لومړۍ غونډه کې یوازې چین، روسیې او پاکستان برخه لرله او افغانستان شکایت کوه چې دوی ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. په دویمه غونډه کې لږ پراخه کړله او تر هندوستانه پورې د افغانستان په شمول ځینې هېوادونه، ایران دی پکې راګډ کړل، او اوس درېیمه غونډه تر هغې هم پراخه ښکاري. د افغان حکومت ډیره هیله مندي نه ښکاري دا ګډون ته چې سړی ګوري، او د افغان حکومت عکس العمل ته په دې غونډو په اړه دوی ډیر هیله مند نه ښکاري دغه غونډې نتایجو ته. دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ، مسکو له دا ډول غونډو څه غواړي؟
ولې د روسیې لپاره دغه مسله مهمه ده چې لومړی ځلې په ډسمبر کانفرنس کې له روسیې سره شپږ مسله راځي اوس لاږي پراخه ده. زه عقیده لرم چې په لویه کچه باندې د روسان او د امریکایانو تر منځ بعضې مسایل شته دي چې پر هغوی د دې اختلاف نه شته، ولې بعضې مسایل شته دي چې پر هغوی د دې اختلاف شته دي، او د دغه اختلاف د وضاحت په خاطر باندې او په هرې وخت کې د دغه اختلاف نه د خپلو ځانونو د ګټې په خاطر باندې دغه تقابل د الفاظو موجود دي. په هرې وخت کې خلکو ته دا ښودل چې د افغانستان قضیه د انسان لپاره مهمه ده، په یوه وخت کې هغه سترګې اهداف چې روسان په افغانستان کې لري، یا سترګې کوم خپل چې روسان په کوم مسله باندې وایي په افغانستان کې ترلاسه کړي، دا د هدف د تلاش په خاطر باندې، دا هدف د تحقق په خاطر باندې روسان دا کوي.
سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کیږي. د سیمې مهم هیوادونه په دې غونډه کې برخه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، او روسیه بیا له دې ډول غونډو څه اهداف ترلاسه کول غواړي؟ په دې اړه مو د چارو د کارپو، د نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ یو ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه وګواښي. د دې شورا ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه هم باید له افغان حکومت سره د ټولو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په هغه ډول چې حکومت یې غوښتنه کوي مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې اوس د روسیې ولسمشر ویلي چې د افغانستان له لورې روسیې ته د ترهګرۍ جدي ګواښ متوجه دی، خو تمه نه لري چې د دې ګواښ د دفع کولو لپاره افغانستان ته روسي پوځي سرتیري واستوي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش له فعالیتونو ورځ تر بلې د سیمې د هیوادونو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سیمې هیوادونه باید دا شان اندېښنې ونه لري. د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونو د القاعده او داعش په ګډون ټولې هغه ترهګرې ډلې ځپلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کېږي. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هېڅکله پرې نه ږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه وګواښي، خو په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري هم مهمه ده.
افغانستان اصلا تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ګواښ خامخ کړي. د افغانستان امنیتي د فیسبوکونو د داعش د تروریستي ډلې او د القاعدې په شمول هغه نړیوالې تروریستي ډلې هم په کلکه ځپلي دي او اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د دوی تحرکات او فعالیتونه په یوه اندېښنه بدل شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې اوس وس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د افغانستان له لوري روسیې ته د تهګرۍ جدي ګواښ متوجه دی. ښاغلي پوتین د امیر په نامه له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې هیله ښودلې چې روسیه هیڅکله دې ته اړه نشي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه روسیې ته د متوجه احتمالي ګواښ د له منځه وړلو لپاره دغه هیواد ته واستوي. د رسمي شمیرو له مخې روسیې د افغانستان شمالي پولې ته څیرمه د تاجکستان په یوې پوځي اډه کې 2000 سرتیري ځای پر ځای کړي، خو د روسیې ولسمشر وایي تمه نه لري چې دغه سرتیري د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته واستوي. په کابل کې د روسیې سفارت بیا د ولسمشر پوتین د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان له وضعیت څخه اندېښنه لري د سرتیرو د استولو پر ځای دې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم روسیه د افغانستان په مسله کې ښکېلتیا ته لیواله ده، خو هیڅکله به د سرتیرو استولو ته زړه ښه نه کړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم:
روسانو یاد په افغانستان کې لوی شکست خوړلې دی، سره دې چې د دنیا قضایاو یو حالت او وضعیت بدل شوی دی. هغه روسیا هم پاتې نه ده، روسیا هم اوس قوي شوی دی او د افغانستان حالت او هغه کوم وضعیت چې هغه هم بدل شوی دی. مګر په راتلونکو 15-30 کلونو پورې نه روسیا د دې تابع لري او نه هم د دې اراده لري چې بیا دې په فزیکي لحاظ باندې د افغانستان غوندې په یو پیچلي معضله کې دخیل شي.
د ښاغلي خادم په خبره کې هم له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد یا د روسي ځواکونو له وتلو شاوخوا نه وشکاله تیریږي، خو لا هم افغانان د روسانو په اړه ښه نظر نه لري او روسان په دې مسله تر بل هر چا ښه پوهیږي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې وغندلې او پاکستانی عالمانو ته د روانو حالاتو په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه. د دې شورا ویان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د جمعیت العلماء پاکستان وروستۍ څرګندونې له دښمنۍ ډکې وبللې او دا یې د پاکستان د استخباراتو فرمایشات وګڼل. د پاکستان ملا مولانا فضل الرحمن څو ورځې وړاندې ویلي و تر کومه چې بهرني ځواکونه افغانستان کې میشت وي په افغانستان کې سوله نشي راتللی. په دې اړه نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماو شورا وایي که د جمعیت العلماء اسلام مشر د افغانستان د حالت په اړه په رښتیا هم کومه شرعي پریکړه غواړي، نو د دغه هیواد دینی عالمان دې یوې علمي مناقشې ته ځانونه چمتو کړي. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن څرګندونې مغرضانه او له فتنې ډکې دي.
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کومه شرعي فیصله غواړي، نو د پاکستان واقعي او له خدایه ویریدونکي علما دي. د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي.
خاغلی حلیمی مولانا فضل الرحمن یو دینی عالم نه بلکې د پاکستان د استخباراتو غړی وبلول او ویل چې د پاکستان دغه بې ثباته سیاسي لیډر خبرې هیڅ ډول دینی او علمي ارزښت نه لري. د یادونه ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر یوې درنې چاودنې وروسته د کابل د علماو شورا هم د پاکستان د حکومت پر وړاندې جهاد فرض ګڼلی و. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن څو ورځې وړاندې د دغه ګوند سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې تا ویلو تر کومه چې بهرنی ځواکونه افغانستان کې میشوي هغه هیواد کې سوله نشي راتلی. دا هم ویلو چې افغانستان کې د طالبانو واکمنی د خلکو د خوښي واکمنی وه. که څه هم له دې وړاندې د مولانا فضل الرحمن تر څنګ یو شمېر مشهورو پاکستاني عالمانو د افغانستان په اړه لکینې ډکې څرګندونې کړې او د افغانستان حکومت او دینی عالمانو لخوا غندل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د علماو شورا پاکستاني عالمانو ته د مخامخ علمي او دینی مناقشې بلنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان د علماو شورا د دغه خبرې هرکلی او ملاتړ وکړ، خو وی ویل چې هیڅکله به پاکستانی عالمان مخامخ مناظرې ته حاضر نشي. د دغه شورا د دینی او فرهنګي کمیسیون غړی عبدالخالق بالاکرزی د پنځ شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پت ګام دی چې موږ علماء پورته کړی دي او موږ علماء دا اقدام کړی دي چې دې راشد مستری مناظره کې یو ځای مخامخ خبري وکړي زه تاییدوم لاتر کوم.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمان له افغان دولت غوښتنه کوي چې د مولانا فضل الرحمن د دغه ډول مسلسل او سرګندونو په اړه باید په راتلونکي اسلامي نړیوال کانفرنس کې رسمي شکایت وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن روسي سرګندولې و غندلې او پاکستانی عالمانو ته د روان حالات په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روان خبرونه په ترڅ کې مو اوریدل چې سبا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې روسیا په ښکاره ډول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي خو په واقعیت کې خپل اهداف تعقیبوي. د ملي شورا د دوړو خونو د بهرنۍ اړیکو د کمیسیونونو غړي د مسکو ناسې ته په کتو وایي روسیا غواړي د افغانستان په بېلابېلو قضیو کې خپل رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د جمعې پورې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه دی او افغان حکومت له دې غونډې د سولې د پروسې څخه د ملاتړ تمالاري. یوسف خان زدران په ریپورت برابر کړی دی.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د کېدونکو ناستې په اړه د ملي شورا غړي د روسیې د نیت په اړه شکونه لري، وایي چې دا هیواد تر ډیره په افغانستان کې د خپلو هدفونو په لټه کې دی. خو آیا دغو شکونو او انتقادونو ته په کتو روسیا رښتیا هم په افغانستان کې څه هدفونه تعقیبوي؟ د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال سید صفی الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیا ظاهرا د افغانستان د سولې ملاتړ کوي خو په حقیقت کې د افغانستان په قضیه کې خپل هدفونه لټوي.
دی
وایي ظاهرا روسیا په دې هڅه کې ده چې وښیي په افغانستان کې بېلابېلې ډلې سولې ته راوبولي خو په حقیقت کې غواړي د افغانستان په اړه خپل رول ولوبوي. د غربي هیوادونو لاس له دغه هیواده لنډ او پرېنږ دي چې د داعش په شان تروریستي ډلې د دوی تر پولو نفوذ پیدا کړي. له دې سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی داود کلکنی د روسیې وروستیو اقداماتو ته په کتو وایي دې هیواد په افغانستان کې د امریکا سره سیالۍ ته زړه ښه کړی او صحنې ته له راتګ سره غواړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د استازي په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د چارواکو کوربه دی. په مسکو کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس اشرف حیدري په دغې غونډه کې د افغان پلاوي مشري په غاړه لري. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ رامنځته کېدو ته کار کېږي. د اجرایه رئیس د ویان مرسل جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
موږ په دې ناسته کې تمرکز پر دې دی چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي ایجاد کړو. تر څنګ موږ په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو څخه غواړو هغوی به دا وتو چې د افغانستان د حکومت له پروسې څخه ملاتړ وکړي.
خو د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد امریکا بیا ویلي چې د دې غونډې لیجنډا معلومات نه لري او په دې غونډه کې د نه ګډون خبره کړې ده. روسیې له دې وړاندې هم د افغانستان د مسایلو په اړه دوه غونډې جوړې کړې دي، خو په هغو غونډو کې د افغان حکومت استازي نه و بلل شوي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې له څه مودې رئیس له وسله والو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ راپورونه او شکایتونه خپرېږي، خو روسیې بیا رد کړي دي. د چارو کارپوهان د روسیې وروستۍ هڅې بې څه نه بولي، وایي چې دا هیواد تر ډېره په افغانستان کې د سیاسي نفوذ تو پیدا کی دو په هڅه کې دی. لطیف نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دی وایي روسیا دا مهال داسې فکر کوي چې د خپل نفوذ ساحه یې بایللې او دا برخه عملا اوس د امریکا په واک کې ده. نو د روسانو په باور په افغانستان کې باید د روسیې سیاسي نفوذ حتما موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا نسبت پخوانیو وختونو ته اوس په افغانستان کې کم نفوذ لري. د نړیوالو چارو بل کارپوه حمید عزیزی بیا په سیاسي برخو کې د روسیې پروګرامونه او له طالبانو سره د هغو هیواد اړیکې خطرناکې بولي، وایي دا چاره کابل د واشنگټن او ماسکو ترمنځ تر ګړنګ رسولی شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. دوه نیمې بجې شوي دي. له فرشتې جلالسۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په غور کې ولایتي چارواکو نن وویل د ملا سیدیار په نوم یو سړی چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي چې په افغانستان کې له داعش سره د ملګرتیا په تور او د بشري ضد جرمونو په تور نیول شوی وو بیرته خوشي شوی دی. په غور کې ولایتي چارواکي وایي دا سړی د ملي امنیت عمومي ریاست د لارښوونې په اساس له زندانه خوشي شوی دی. په افغانستان کې د ژورنالیستانو شورا د جمهوری ریاست غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی دی دنده دی وځنډوي. د دې شورا مرستیال نن په کابل کې په خبری غونډه کې وویل چې شاغلی مرتضوی له ژورنالیستانو او رسنیو سره له تبعیض ډک چلند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د مسکو واشنگټن روابط شایي تر بل هر وخت په ټیټه کچه کې دي. خو ترامپ روسیې ته د خپل د بهرنیو چارو د وزیر د سفر ستاینه وکړه او ویل چې فوق العاده کار یې کړی دی. د روسیې حکومت تیاری نیسي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ له 11مې د دې میاشتې 13مې ته وځنډوي چې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د جلا کېدو کلیزې سره برابرېږي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر د کانګرس له یو شمېر نورو غړو سره په نږدې ورځو کې اروپا ته سفر وکړي او پر هغو تهدیدونو له اروپایي چارواکو سره وغږیږي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده.
مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې له ایران سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې دي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخکې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالر وه، خو اوس 2 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده. ښاغلی پسرلی له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د زیاتېدو علت له پاکستان سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو خرابوالی، پر ایران د تحریمونو لرې کول او دغه راز د دواړو حکومتونو ترمنځ ښه روابط یادوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال زیات شمېر خوراکي توکي، میوې، سبزي، پلاستیکي توکي او ساختماني مواد له ایران څخه افغانستان ته راځي. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي چې د تاجکستان له سوداګرو سره د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو او وارداتو د چټکوالي په هدف خبرې روانې دي. د دغه بورد مشر رحم الدین اجي اغا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په استازیتوب یو پلاوی د خانجان الکوزي په مشرۍ په همدې هدف پرون د تاجکستان په سیمه ییزه غونډه کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي ښاغلی الکوزی له تاجکي سوداګرو سره خبرې کوي چې افغانستان ته د وړو او غوړیو واردات پیل کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړ 1550 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړ 1170 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجي 2330 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجي 1170 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550، او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو یو بیا افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 40 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اورزګان کې د 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت 500 خوځته کورنی باغونه جوړیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ د یادو باغچو د پټې پرې کولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دې باغچو څخه هدف یو شمېر هغه بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابرول دي چې د ژوند له کړاوونو سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچې ورته جوړیږي خوشحاله دي او تر څنګ یې د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي. له اورزګانه پې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او
دا اورزګان سمیز چارواکی وای هڅه کوي د یو شمیر هغه ناچاره میرمنو اقتصاد پر پښو ودروي چې د کور چاري وردغاړوي. دا اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمیال کو د چهار شنبې په ورځ د یادې فرانسي پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه 1500 کورنۍ باغچو چې 1500 شوزو ته ورکول کیږي څه باندې 1500 لک افغانۍ لګښ راځي چې په خبرې د دوست هیواد هندوستان لخوا څه ورکول کیږي.
د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست پلان لري چې 1500 شوزو کورنی باغچه چې هرې کورنۍ ته به 140 ګرامه د بینجان رومي تخم، 140 ګرامه بادرنګ تخم، 140 ګرامه د بینډیو تخم، 140 ګرامه د مرچکو تخم ورکول کیږي. او هم چنان دغه 1500 کورنیو ته کله چې دوی سبزیجات وکړي موږ به د ابیاري سیستم په کترۍ سیستم ورته برابر کړو.
له دې سره د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم د میرمنو لپاره دغه کورنۍ باغچې ګټورې بولي او له میرمن څخه غوښتنه کوي چې ښه پالنه وکړي. په اورزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمې وفا وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر میرمنې بېوازله دي او دغسې پروژو ته ډېر اړتیا لري.
هر دولتي نهادو ته موږ خپله پیشنهادونه دې ته وړاندې کړ دي چې د خوند لپاره مارکیټ جوړ سي، همچنان د زراعتي په بخش کې او د لبنیات پروسه باید تقویه سي ځکه چې دا خوند استعداد لري.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه ښځې چې د کرنې او مالداری ریاست لخوا څخه ورته کورنۍ باغچه جوړیږي خوشحاله دي او تر څنګ وایي چې دا به تر یو حده اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژې غوښتنه هم کوي.
موږ ډېره ګټه لرو، زیات خویندې دي، کونډې رنډې دي چې نسي کولی په بازارو کې کار وکړي، کولی شي چې دا په کورو کې وکړي، د دې ځنې استفاده وکړي، د دوکاندار سره قرارداد وکړي چې زه دغه ترکاري په کور کې لرم او تاسو ته یې راوړم، تاسو زما څه واخلئ.
موږ دغه دوکانونه چې راکړي دي، د ګرین هاوسونه دې راته جوړ کړي، د اوبو دغه دې راته برابر کړي زمينه.
د یادونې وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80 سلنه خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په تیرو دریو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تر 50,000 زیات افغانان بې ځای شوي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د بې ځای شوو کسانو شمیر تر 40,000 اوړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبر وایي شاوخوا 40,000 تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 50,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس شاغلی صبر ازادي راډیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40,000 تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40,000 کسان دیسپلیسمنت یا بیزا شوی ده تقریبا نقا ولایتونه چه دریمیاش که بیزا شوی خلق ننگرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز نور ولایتونه که هم
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوبه پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تېره اونۍ نږدې 14,000 تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سږ کال به شاوخوا 4,500,000 افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو ترڅنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالي تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرنه او یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلموله نن درتونیا نمایشګان اڅه اخیستی
نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمه مشاوره و غیر از خو وخت خو زه ډیر خوشاله شوم چې موږ شان ډیر خلکو خوش
په نن درتون کې د لاسي صنایع و کې هودل څومره د بازار موندنې زمينه برابروي
دغه نمایشګاوی د دې زمينه چمتو کوي ترڅو د یو طرف ته د دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي او د بل طرفه د یو بل نزده کې مهارتونه د دوه لوړ سي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړئ. څو ورځې وړاندې په بابر بانډ کې د ملکې د قصر په خوا کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون ته ورغلو. نندارتون د بانډ په داسې ځای کې و چې له پاسه نوې په غوټیو کې پټې ونې ولاړې وې او لاندې غولی تنکیو شنو چمنونو ښکلی کړی و. د ونو لوڅوکو د مرغانو خوږو پسرلنې نغمو روحن انسان ته خوښي وربخله. کله چې د نندارتون په خوا ور روان شو بیلابیل لاسي صنایع او کرنیز وچ او تازه محصولات مو چې مخکې نه و لیدل. د نندارتون د ګډون کوونکو په څیرو کې د خپلې خواري د ښه ثمر اخیستلو خوښي لورایي ښکارېدله. مرکې مو د نندارتون له پایله بیا تر پایه له یو شمېر مېرمنو سره چې له بیلابیلو ولایتو څخه یې د خپل کار نمونې راوړې وې او نندارې ته یې ایښې وې پیل کړې. په پیل کې مو د ننګرهار له اوسېدونکي مریم سره دی هغه د کار پکله خبرې کړي.
دا یو جوړه کمیس دی. ښه، یو پنجابي کمیس دی چې لاس سره ګنډل شوی دی او درې پیس دی.
ښه، درې پیس دا څه ګنډلې ده؟
دا زموږ هلته موږ کارګران لرو خسته هلته په کله کې
خسته غوټي ورکوي چې ګنډي
موږ ورکوو هغه ګنډي.
ښه، په اوجره ګنډي څه رقم؟
په اوجره ګنډي او
به تاسو دا راوړئ نمایشګا کې ګډي
هغه نمایشګا کې دوه مواد موږ خپل اخلو هغه ته ورکوو هغه خپل ګنډي.
دا یو جوړ کالیسې دی کار پنجابي دا څومره وخت ګندل کیږي؟
تا په یو هفته کې کیږي کارګران دی یو به صدر وخت لیو کمیس وخت یو هفته کې ګندل کیږي.
دا سی کالی سی ګندې مېرمنې کنه د کورنۍ اقتصاد ته څومره فایده رسې؟
کورنۍ اقتصاد ډیر زیات فایده رسې. مثلا هغه موږ ورته اجره ورکو هغه پیسې دوی خپل کور کې مصرفوي. ماشومان د مکتب کالی لپاره دی یو خوراک لپاره چې مصرفوي خپل خواند یا ورور نه اخلي همدغه په خپل جیب کې یا خپل جیب نه بس مصرفوي.
په شروع کې چې کار تاسو پایل کې کنه په کوم شمېر مېرمنې وې تاسو سره کار کاوه؟
500 شپیتت
مېرمنې وي او اوس څومره دي؟
اوس تقریبا 1500 ته رسېدلې.
1500 ته دا په څومره وخت کې؟
دا په څلور کال کې.
څلور کال کې لدی وروسته څه پلان لري؟ مثلا د خپل کار د ښه والي لپاره
څه پلان لرو؟ چې دوی اوس ایجي دی موږ سره ایجي بیا په سیمې تبدیلېږي، هغوی خپله بیا بازار لري، خپله بیا کار کوي،
خپلې خرڅوي. کله ستاسې خپل دغه لاسي توکي نمایشګاه کې وړاندې کوي راوړېږد، دا څومره ګټه کوي؟
دا ګټه خو ډېر زیات دی. یو ګټه دا ده چې دلته خرڅول کېږي د بل ولایت، مثلا د کابل خلک خو ننګرهار ته دومره زیات نه ځي. دلته تولیدات چې موږ راوړو تخصیږي، بل چې د نورو ولایاتو تولیدات موږ ګورو، چې مثلا نمایش کې قسم تولید دی خرڅول لري، هغې موږ ګورو، د هغې نه موږ استفاده کوو، هماغه څه ډیزاین موږ جوړوو او په بل کال کې موږ هماغه ډیزاین راوړو. خاطر به مثلا
د کار لپاره به تر اوسه څو نمایشګاوې تاسو دایر کړي ګډون پکې کړی؟
تقریبا موږ څلور نمایشګاه یې دننه په کابل کې او دوه درې نمایشګاه په هندستان کې او په خپل په ولایت ننګرهار کې موږ نمایشګاه درلودله.
ډیره زیاته مننه.
تشکر
تاسو نه. راځو د بل دوکان ته. دلته ټیکری دي چې ډیر ښایسته ښایسته چونډي ور باندې باندې او د چونډیو په اخر سر کې دوه دانې مری دي. دا ټیکری چې مالاس کې ده، کریمي رنګ لري، په سرو سندو ګنډل شوی او یو مېرمنې په خوا کې ناسته ده. خپل نوم راته وایي؟
زما نوم زرغونه.
له کوم ولایت څخه راغلي؟
ولایت ننګرهار.
دلته ټیکری دي کنه؟ دا ټیکری چا ګنډلې دي؟
دا ټیکری لرو پرتو سیمو کې خزي دي، چې هغه مثلا د وګړې په لوسوالي کې دي، د سوت په لوسوالي کې، سخرو د لوسوالي کې، حصار شاهي ورته په هغه لوسوالي کې خزي اوسې دي. دا غوي ګنډي
بیا تاسو د لغو خزونه اخلي پیسو باندې؟
نه، مونږ هغه خزو ته مواد ورلو، مونږ هغه سره کې دوی چا ټوټه او مرې او تار او ارس مونږ هغه ته ورلو، هغه بیا ګنډي، بیا د هغه د خپل ګنډل په مقابل کې هغه ته مونږ اجره ورکو. داس مس پس لغنه بیا مونږ راو.
اوس چې دا لاسي ګنډل شوی شایان تاسو نمایشګاه ته وړي کنه او دلته میخي دي، له دغه لري تاسو هدف څه ده؟
یو خو زمونږ دا هدف دی، یو خو زمونږ د ډېر ویده شوی او فرهنګ چې ډېر خو به
یعنی د خلکو یې ربو وس
ویرو او زغه یو فرهنګ را ژوندې شو. بل دي هغه تقاضا هم نن سبا ډېره زیاته ده، خلک خو خېل اساسا نه بل مهمه خبره پکې ده. هغه لرو پروتو سیمو کې چې یو خو زدا ولته ناس ده، بیکاره ناس ده، هغه مونږ په کار ګوارل، په کار ما چولې ده، هغه لک خود اعتماد شوی چې زه هم په خپل جیب کې یو 100 روپۍ زما جیب تر زما د خاون نه دي، زما د فلر نه دي، زما د زما شخصي ګټه ده. هغه ته مونږ اعتماد ورکړی دي، ډېر زیات شوق او علاقه لري. زیاتره زمونږ ته وجود ده خلکو لپاره ده، په کور کې بیکاره بیروزګار خزیناسي هغه لک په کار وچه
په کار وچوي. د سې کوم څه ته ویل سي چې یو مېرمن اقتصادي ډېر زیات خراب وو، کور کې نسته او د تاسو دغه کار چې ټوټه ورکوي، تار ورکوي، یو څه وګنډي، د ګټه سره سوېلې ژوند د خسوي.
که تاسو کله زمونږ ولایت راغلې، زه به هغه کور ته بوزم چې هغه کور کې چې زما خزه ته دا کارونه زورم ورکوم. تاسو باور وکړئ چې هغه یو فرش نه لرو چې په ځمکه اوار کې یو زوړ پیزه په کور کې اوار، چې اوس نن سبا فرش ښه فرش په کور کې اوار دی، پردی دی، توشه کې دی. د هغه په اقتصاد او په ژوند کې ډېر تغیر راغلی، خپل بچیان ته یو اندازه غذا کې تغیر راغلی دی او اوس هم لګیا دي کارونه کوي او دغه څه ډېر ډېر
د میرمنې په څنګ کې د لاسي ګنډل شوی شین هم خېری بوټونه دي په دې شکل جوړ شوی لکه کلاو شي غوندې دم پلاس باندې جوړ شوی دي. د دې بوټونو جوړون کې سره به هم خبرې وکړو. کیدلی شي تاسو خپل نوم راته وایي؟
پښتر نام.
څه نام ته راوګین؟
عمر احمدی. انجمن زنان به میان.
ای بوټایره کې د پښوی تر باندې یې خانمو جوړ کړه یا آقایان؟
یې خانمو جوړ کړه.
در کجا؟
د بامیان.
د بامیان جوړ کړه.
ا بامیان جوړ کړه.
وخت کې شما صنایع دستی را جوړ میکنین، باز د یک نمایشګاه میمانین، باز فروخته میشه. یعنی می په اقتصاد فامیلتان چقدر خوب است؟
خیلی خوبه.
مثلا
کتابچه و قلم یا نلغای مموشه دیگه در
نلغا چرا
میگی؟ اشتکا دیگه در خانوالا خیلی خوب خدمت میکنیم با کرایا و بیلی برق دیگه در تمام چیز.
به نظرت وقتی که یک خانم هم آید داشته باشه، کمایی داشته باشه، اینه می چقدر خوب است؟
یه خیلی خوبه. مثلا در اقتصاد خانواده خیلی خوبه، در خودم خوبه. یک جای رفته میتونید. وقتایی بود که در خانه قومای خاکیمو رفتیم، سی ساعت در پیش مرد آزاریم، مرد پیسه بیتی برو کرای ما تر کنم، یعنی یک شیرنی بگیریم یک چیر.
باز نمیداد؟
نه نه نمیداد.
جنگ هم میشد؟
جنگ هم میشد که تو هر روز پیسه رو یه حال خوبه که از جیب خون میگرم بدر هستم برم.
در نمایشگاه په آخر سر که در قندار ولایت لاستی جوړ شوی شاید نندارې تیخی دی. دلته هم یو مېرمن ناسته ده. کیدلی خپل نوم راته وایي؟
زمانم شالا کاکر
دا لوسشن چې دلته په کوټ بندو کې باندې کنه او په میز د تاسو مخته کې د دوه پاکه معلومات راکې چې دا په څومره وخت کې چیرته جوړ شوی دی
دا د کندهار شارپ کې زموږ خپل شته چې زه خپل کارمندان لرم هغه جوړی نو دا در کار فری پارک دی یو مردانه غاره تقریبا په یو میاشت کې یو زنانه غاره در کار فری پارک دی په تنزل شپ کې په لاش پی کې ماته چکار دغه په تنزل شپ کې مرغیږي یو وړنی تقریبا په یو میاشت مرغیږي افتام رغیږي پر و میاشت هم رغیږي هغه زموږ در کار فری پارک دی او در ځاین پر مو پارک دی
یو مردانه غاره
بله په یو میاشت مکمل رغیږي
سیسه مکمل یې خانه پلاس ګندل سوی او څو روپی ده
دا تقریبا مشتره رغی په هو زر افغانی
دلستون
سره
او دلستون په څوی بیرته خر سوی
بیا موږ نو در ځاین فری پارک دی در خماکه فری پارک دی هغه غاره چې موږ سم ځاین ورکو هغه په وزر رغی چې عدد در ځاین هغه 15 زر رغی خو در شپږ زر په کم نه رغی در وزر
په دا خپل څنګه دا پلاس باندې چې ګندل کې ګداري زدادي
bale wa ke wa
زه یې ښه خوښه ګندې
خو په دې کې مې خاما کوم زدادي چې موږ خپل کندارۍ خاماک دی اندې ټاک مې پکښ زدادي خوخ ټاک مې پکښ زدادي زنجيري ټاک مې پکښ زدادي شمار زده مې پکښ کې زده او چې یو نقشه یې هغه موږ نقشه خپل دی دا کو هغه نقشه موږ خپل یې په حساب یې د کلم دروي موږ کلمو بیا یې وراچم
ښه څنګه دا کله ستاسو د خپل لاسي ګندل شوی شې نمایشګات راوړي خلک خوخې علاقه مند دي
زفرون ډېر خوشاله سولم چې زما یو رقم د زین پورینان راخکړې و هغه د تدریسو ډېر خوشاله او د خپلم واخستله نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمې مشاوره و یې غیر څه واخستل خو د غیر ډېر خوښه نو زه خوشاله سم پدې چې د زموږ لاسي صنایع خامک د کندهار خامک ډېر خلک خوشي او پدې کې زه ډېر خوشاله یم چې کوم شي خرڅ کنسي خو زه ډېر خوشاله سم چې زموږ شان ډېر خلک خوښ کړل
یو میرمن چې کله خپل خود کفایي خپل ګټه ولري په یو کورنۍ کې څومره سر لري
شکر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله یو کورنۍ ځ خپل شخصا په خپل درته ام زه خپل یعنی زه دا سم چې ما خاون وفات سو هیڅ شی ما نسوي کولای زه ته صدپن زه دا سم ای سم چې خدای دا اولادونه تعلیم تربیه دا به زه سره کم کوم واخ چې ما وکړه چې ودان غاړ مې روکه بازار ته مې ور هغه خلګو را سره نیو
دلته په یو بل میز باندې ګوتمه لختې بنګړي مړې چې غړه کې چول کېږي لاکټونه دامي خېدي او دلته هم یو میرمن ناشته ده دا شاینې نن درې تی خېدي نوم خپل راتوي
نفس ګل
دا شاینې دلته یې خېدي دا تاسو جوړ کړی څه رقم
دا زمنګ ټول د شرکت تولیدات ده دا شاینې چې دي دا زمنګ د تولیدات سره من دکان کې خیوال ته دکان زمنګ ده کنه نو د دکان دا شاینې مراولې دوی سره چې کدل ته لګ خرچ زمنګ د اقتصادي
مشکلات
حلسي
بیا څنګه د تور از سیل ته نندرتون کې تاسو دا نن درې تی خرڅوي هم دي
او خرڅوي دي او
راځي خپل کار نه
او ها
به دا پیسې ستګټې کنه د کور په کومه برخه کې بیرته مصرفه
د کور ټول مصارف په ما ده خاوند مې سپینګره ده کور خرچه سیال سیال داری
بخپل په خودی درې دل لپاره غیرت او همت
همره
رول لري
بالکل حوالین رول چې د غیرت او همت دی چې انسان غیرت ولري کنه نو هر څه کولای شي یو خزه هم دغه دوا لاس او دوا خپي او شکر دوا سترګ لري نو دې کولای شي غیرت ولري ان شاء الله چې هر څه کولای شي او زه خپل یو شرکت سبلی لرم بل شرکت د خوراکي توکي لرم بل انجمن دی چې زه د لاسي صنایع په کار کوم نور دې کې چې کله کورانه مې داسې مایوس شي کنه زما کارونه روز صفاتي شي داسې او بیخی را سره پیسې نی کورانه ټول مایوس شي چې تاسو کای دا سره کوم کارونه دي یو ور باندې شته دا زه هم خیر غواړم
صبر وکړه
او صبر وکړه خدای هر شي کوي د لافا غیرتی سره خوخیږي
حشمت ناصری د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پرمختیا مطبوعاتي مسول دی لغه مو پختلې چې په بابر بند کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو نندرتون د دوی د کار څوم نندرتون دی او کلیوالو ته څومره ګټه ور دی
د نندرتون کې ستاسو راغلی سه د یو سلات لسم نندرتون نه په منځ کې لو کې منګه تا جوړ کړی دی تقریبا هم په مناسبتو باندې منګه هم جوړ لکه د خزو نړیواله ورځ دی د اوس په ولایتو کې تقریبا په منځ ولایتو کې څنګه کار کو دا نندرتون نه منګه په لار واچول یعنی د کال کې دوه ځلې په کابل کې کېږي، همدغسې دوه ځلې یا یو ځلې په ولایتو کې کېږي. او تر دې نه ډېره مهمه دا ده چې موږ هغه متشبثین چې واقعا د دوی تولید ډېر ښه ده، هغو توانېدلې دي چې نورو بېوزله ښځو ته د کاري زمینې مسایده کوي، هغو ته د دې لپاره چې د نور هم تشویق شي. موږ د هندوستان په هېواد کې هم دوته نندارتونونه جوړو، د دوی بیا هلته د دولس هېوادونه دوی متشبثین راځي. دا هم یوه زمینه دوته کېږي چې دوی د غټ لوی لوی قراردادونه دوی ترلاسه کوي. او بله ښه خبره دا ده چې دوی د مارکیټ په تقاضا باندې دوی پوهېږي. دغه نمایشګاوې د دې زمینه چمتو کوي، د دې زمینه مسایده یې تر څو کلیوالي تولیدات، هغه تولیدات چې په کلیو بانډو کې د بېوزلو بېبچېره ښځو طریقه دا تولیدېږي، د دې توان نه لري چې بازار ته عرضه کړي. نو موږ دغسې نمایشګاوونه هم په نن ولایتو کې، هم دننه په افغانستان کې، هم بیرون د افغانستان موږ دا ورته جوړو، تر څو د یو طرف نه د دو محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي، او د بل طرفه دوی د یو بل نه زده کړي مهارتونه د دو لوړ سي. فکر وکړي کوم تولیدات چې مثلا په قندار کې کېږي، هغه تولیدات په بامیانو کې نه کېږي، یا هغه تولیدات په بامیانو کېږي یا په قندارو کې نه کېږي، دوی یو بل نه زده کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نو تیری گی جیرا دی دے تمین کاروانو تیری گی جیرا دی دے لختارے او دبل تم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے تاجوند لسہرو دشلے دلو گریوانو نو ایسی آلا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو جانا آند خلو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لسہرو